وخت سحر لس بجې دا مشال رادیو دا او تاسو زموږ کاک د انټرنیټ تلاري په مشال رادیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. همدارنګا په موبایل ایپ باندې هم زموږ غږ تاسو ته رسیږي. تر 11 بجو په دې خپرونه کې درته خبرونه لرو. د خبرونو وروسته بیلابیل رپورټونه مو درته چمتو کړي دي او په دویمه نیمه کې ته د مشال رادیو مجله خپرونه وړاندې کوو. راسره اوسه. د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د قومي سلامتي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې وغوښتل شوې ده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم دروازې دې پرانیزي. اسرائیل وایي د حماس په دریو کې دوه برخې پوځي قطعات تباه کړي دي. سر ټکی مو اوریدل. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارلو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه غوښتل شوې ده. د پاکستان یو شمېر رسنیو چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي خبر ورکړی چې دا مهمه غونډه نن ماسپخین په پوکم 3 بجو غوښتل شوې ده چې پکې به نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هم ګډون کوي. په دغه غونډه کې د پاکستان د پوځ، استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. په دې غونډه کې د امن او امان په صورت حال باندې بحث کیږي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې د جنوري په 14 ناوخته ایران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هغوی په وینا د جشل عدل ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. په تعقیب پاکستان د جنوري په 14 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ډرون، توغندیو او نورو وسلو له لارې بریدونه وکړل. په وینا یې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځایونه یې پنخه کړل. بل پلو دواړه لوري دا کوي چې د مقابل لوري په هوایي بریدونو کې ولسی کسان پنخه شوي دي. په تورخم کې نن په 10 ورځ هم لاره د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بارکړي مالونه یې مخ په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. د محب الله په نوم یو موټروان پرون مشال لډیو ته داسې وویل.
ډیر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي، انتظامات نشته. موږ خپله خواري کړې ده، هیڅ هم تر جوړ نه. بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې ده د دروازه موږ ته خلاصه شي.
پاکستان د جنوري په 14 یو واری بیا پر افغان لاري چلوونکو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړ چې په تعقیب طالبانو هم ورته ګام پورته کړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر طالبانو یو واری بیا غ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دي پرانیسي. کرزي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پورټل سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې ترې کړې دي. سینیرلی اوغلو ته دنده سپارل شوې وه چې د افغانستان د وضعیت په باب خپله بې پاري ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو 3 میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې شو. کرزي په دې اړه چې دا لیده کاته کله شوي سندې ویلي. پخواني ولسمشر تفاهم او ملي خبرې اترې په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره ضروري بللې. طالبانو په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې د پرله پسې فرمانونو له لارې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او ښځې له کار کولونه منع کړی دي. د اسرائیلو وزیر اعظم وایي په غزه کې د حماس په دریو کې دوه برخې جنگي قطعات تباه کړي دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بنیامین نتنیاهو پرون په تل ابیب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال تر بشپړې بریا پورې جګړې ته د دوام ورکولو هوډ وښود. هغه ویل د جګړې دوه برخې دي، لومړی د حماس د جنگي قطعاتو تباه کول او دویمه سیمه له وسلوالو پاکول دي. د نوموړي په وینا تر دې مهاله اسرائیلي ځواکونو د حماس له 43 قطعاتو څخه 14 یا 18 لمنځه وړي دي. هغه دا هم ویل چې لومړۍ مرحله عموما لنډمهاله وي خو دویمه یې زیات وخت نیسي. په غزه کې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته پیل شو. د خبر نو پای خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې به مشال رډیوي مجله درته وړاندې کوو. اوس رپورټونو ته مخه کوو. وروسته له هغې چې ایران او پاکستان د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل، د تهران او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوې دي. پاکستاني رسنۍ د سرچینو په حواله لیکي چې نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه بلل شوې ده. په یاده غونډه کې به د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ، د پوځ مشر جنرال اسم منیر او نور اعلی قیادت ګډون کوي. له اسلام آباد طاهر خان معلومات.
دا سده چې نن په اسلام آباد کې د جمعې د منځ وروسته غونډه کیږي د قومي سلامتی د کمیټې، او د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ د اعلان وکړ چې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ چې هغه دا وخت په ډیووس کې موجود دی او یو نړیوال کانفرنس تللی و، په اقتصادي کانفرنس ته ورغلی و. هغه خپل سفر هم لنډ کړی دی، مختصر کړی دی، واپس را روان دی، ځکه چې د غونډې مشري به هم دی کوي. او په دې کمیټې کې چې کوم غړي دي، نو د پاکستان د ټول فوجان چې دي، هغه لکه ټول فوجانو مشران به دې کې ګډون کوي. دې سره سره د انټیلیجنس استخباراتي ادارو مشران هم پکې وي او ځینې مهم وزیران هم دي کې. او په دې کې اکثر فیصلې او پریکړې چې کوم امنیت سره تړلې موضوعات وي نو هغه کېږي. البته چونکې د ایران او د پاکستان لانجا اوس دا وخت موجود ده، نو دا دغه موضوع لپاره رابرلې شوې دي. نو وب ګورو چې څه فیصلې په دې کې. خدای یو مهم فورم دی په داسې حالاتو کې اوس نه حالت کم پیدا شوې دي.
طاهر خان صاحب، د ایران لخوا هوایي برید شو، بیا په تعقیب د پاکستان لخوا دا غوی په خوره باندې دغه برید وشو، نو اوس صورتحال د دواړو لورو مشرانو یا ځینو چارواکو چې کومې سرګندونې کړې دي، دا غي په تناظر کې ستاسو تبصره به سوي چې اوس حالات کم خواته روان دي؟
ګوره، تیر اوس چې کړه د ایران بیان راغی د بهرنیو چارو د وزارت، نو په هغه کې خو د پاکستان دغه برید چې ایران وی پاکستان کړی دی، او ایران دا خبره هم کوي چې په هغه کې نه خارجیان دوی یاد کړی دی، وجلی شوی دی، او ماشومان او خپل ذکر هم کیږي. لیکن د پاکستان دغه د دې مزاحمت هم کړی دی، او دا یو غیر متوازی د ډرون حمله بلل دا خو سره بیا ډیر زیات دغه بیان فوکس چي دی هغه پاکستان سره د خط اړیکاتو لسره حکومت سره د ورورلۍ خبره پکې شوې ده، د حق امنیتوب خبره شوې ده. نو بیان کله کونته نرمیش تابعیا د فوج چې د پاکستان کوم بیان تیر ورځ راغلی وو، نو په هغه کې خو یو تفصيلات ورکړی شوی وو. لیکن په هغه بیان کې هم په اخر کې بیا د خبرو او د ډایلاګ یو لار خبرم شوی وو. دغه رنګ بیا تیر ورځ اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د پاکستان د وزارت د ویان خبري نسته، نو په هغه کې هم دغه د خبرو باندې ټینګار شوی وو. نو زما خیال چې او پاکستان دا موسوی چې دینه کوړي چې دغه ترنګلتیا دا ورپسې نور زیات شي، نو مالا دا چې د بریټ خو شو دوار وک اوس بیانونه د سرکاري چې ممکن نه کوړي د دوار غاړي چې دا ورپسې نور دا زیات شي، نو بیانونه کې لګ نربښتا.
صحیح. طاهر خان صاحب، د دریم غړي ته به سم روان دي، ځینو هیوادونو وړاندیز کړی چې دوی کولای شي د دوی د ایران او د پاکستان ترمنځ جرګه شي. سره
دا خبره دوسته چې یو خو چین ته بلګ روس لاړ شو، خو 13 ورځ تازه د ترکیه چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه د پاکستان او د ایران خارجه وزیرانو سره په ټلیفون باندې خبرې کړې وي. او بیا چې کوم د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت خوا یو بیان خور شوی دی دغه تماسونو رابطو پاړه باندې، نو په هغه کې د ترکیه خارجه وزیر دا و چې دی تیار دي چې دواړو هیوادونو ایران او د پاکستان ترمنځ د رکشیدګي ختمولو لپاره خپل رول هغه اولو بوي. او بیا چې د دې نوړان چې کله ایران بریټ کړو، نو هغه وخت هم د چین بیان راغلو، بیا 13 ورځ بیا راغی، او هغه دا غوړې ده د چین د چین او ترکی ایران او پاکستان سره د تعلقات هم ډیر زیات خدي، او چین خو بیا خپل دلته اقتصادي او دغه رنګي سیاسي هغه خپل اهداف هم لري.
طاهر خان په اسلام آباد کې پاکستان چې ورلمخې د دوه نورو گاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره اړیکې ښې نه دي، د خپل یو بل گاونډي ایران سره هم د وروستیو بریدونو نه پس اړیکې خټپړې شوې دي. د ایران سره تازه ناندریو پر داسې مهال سره راپورته کړی دی چې په پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو ته هم کمې ورځې پاتې دي. د پاکستان د ځینو ګوندونو مشرانو قسم پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ ښودلی، خو ځینې سیاسي شخصیتونه او شنونکي بیا په دې باور دي چې که خبره د سفارتي هلو ځلو له لارې هواره شي نو ستونزمنه به وي. دوی وایي که د تهران او اسلام آباد اړیکې لږې نورې خرابې شوې نو دا امکان شته چې اغیز به یې پر راتلونکو انتخاباتو د ملک په اقتصاد او پرمختګ باندې هم وي. له پېښور غلام غوث په دې رپورټ کې نور حال راکوي.
د پاکستان او ایران ترمنز د یو بل په خاوره د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو وروسته ځینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سفارتي او پوځي ګامونه پورته کړي دي او زیاته کړي ده چې دوی د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ امن غواړي، خو د خپل دفاع کولو حق هم لري. خو په پاکستان کې بیا ځینو ملت پالو غوندونو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد د عملیات غندلی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل،
دنیا کې کار څه کیږي خو گاونډي ته نشه بدلاولای. گاونډي د تا سره په اړه شابه دا د خامه خا په تایا ما سروي د تام په سروي، نو په کار دا دا چې د لنجو په ځای یو وشتما ساده دا په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دی، د کاروبار په کار دی، د یو بل سره مرسته په کار ده.
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د برید د هغې وروستو وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې ناوخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو خبر ورکړی و. خو د بې پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وژلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی و. د سیاسي چارو پوهان وایي دا محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي، او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاوتریخوالی دوام ولري نو دا په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثره کولی شي. خبریال او شینونکی شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي،
اوس د ایران سره کشالې شروع شوې او دا د ملک دپاره د قوم دپاره دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې د دې نه به د پاکستان مشکلات نور هم زیاتېږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د افغانستان په هکله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیررزم په هکله حواله سره پاکستان وړاندې نه د ډېرو مسلو ښکار دی، نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو نو د دې نه به مشکلات زموږ نور هم زیات شي.
خو خبریال او شینونکي لیاز علي وایي که په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوږدې مودې نه روان د لنډمهاله حکومتونه ختم شي نو یو منتخب حکومت په خطوګه د رواني لانجې او تاو تریخوالي ختم کولی شي.
او دې وخت کې د پاکستان او د ایران د تعلقات که صرف د پرونی او نننۍ حملې پورې پاتې شون به خو په انتخاباتو په واضح توګه اثرات نه راځي، خو که دا تاوتریخوالی نورو سرحدي حملو ته سیوا کیږي نو بیا په انتخابي عمل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان آئین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نه څه قدرتي آفت دی، نه څه داسې بین القومي جنگ دی چې په هغې کې په دې وخت کې پاکستان دی چې د هغې د وسه انتخابات وځنډولی شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13مه نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی، او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټنځایونو په خکولو ادعا شوی ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایی ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایی بریدونو تر سره کېدو وروسته د کراچۍ د ونډو په بازار کې کاروبار اغیزمن شوی دی. راپور نوای پرون د سر سلو کمپنیو چې 100 انډیکس ورته هم وایي شاوخوا 950 پوینټونه ورسره کم شوی دی. په یوه ورځ د کاروبار 2% کمیدو د کاروباریانو اندېښنې راپارولې دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 40 کروڑ ډالر ورکړي او متحده عرب اماراتو هم پاکستان نه د خپل پور د غوښتلو موده غځولې. خو په داسې کې د ایران سره راپورته شوی دی لانجې د ونډو په بازار منفي اثر کړی دی. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام ولري د ونډو په بازار لا نور منفي اثر پرې بسلی شي. له کراچۍ نیاز علي خان رپورټ لري.
د جنوري په 13مه د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسر سلو کمپنو 950 پوینټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 25,500 پوینټونو ته راکته شوې دي. د جنوري په 13مه د ونډو بازار کې کاروبار په 35,450 پوینټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابېدو او کړکېچن حالاتو له کبله پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خرم شهزاد د جنوري په 13مه مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سټاک مارکیټ مې جو سرمایه کار ہے ان کا سرمایه
دی وایي پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي. دوی سخت اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنځ راپورته شوی حالات او اغیز نن په سټاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډېر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه وو نن نږدې 0 پوینټه ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لقبله ونډ بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کیدونکو پور د پاتې پیسو بلقیس 40 کروڑ ډالر ترلاسه شوي او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2 ارب ډالرو د قرض تنولو موده هم قزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د ونډ په بازار کې لیدل شوی وي. خو د پاکستان او ایران ترمنځ موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچۍ کې خبريال وکیل رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخې ته راتللی شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر مهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې د تجارت نه زیات چې د دې کم مذهبي لحاظ سره چې د دې کم اهمیت ته هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات دي د دواړو ملکونو کې ډېر زیات چدنو مضبوط دي او ډېر زاړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې کتالوکات خرابېږي نه د دې اثرات چې دغه په تجارت هم پیوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 13مه په ایران کې د ترهګرو په مخصوصو ځایونو هدف کولو داوه کړي او د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجل دي. لدی وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 13مه خبر ورکړو چې د ایران نیم فوزي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جيش العدل وسلوال ډلې دوه مرکزونه پهدب کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوې. وس چې دا وخت راوتري خواله ډیر خرابې دو په لاړو. نو موږ وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي زموږ معاشي زموږ تجارتي ډیر ښه تړونو هغه سره ښه تعلقات وو. نو ښکارا خبره ده چې کله د یو ملک دای چې هغه د غي په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ تلاړ شي نو د غي په معیشت باندې بد اثر پرېوزي. انٹرنیشنل پالیٹکس تے او زمونږ کم تجارتی زمونږ اقتصادی زمونږ معاشی اړیکې دنیا سره او خاص کر د ایران سره هغه باندې بد اثر پیوته شي.
پوهان وای پاکستان کې چراتلونکو ټول ټاکنې د پروري په اتمه ټاکل شوې دي. سیاسي هلې ځلې روانې دي او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوي خو سم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره خن دي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د تورخم دروازه نن هم د تجارتي لاریو پر مخ تړلې ده. دا لاره د جنوري له 13 نیټې راهیسې د تجارت لپاره بند ده. پاکستان وایي افغان لارې چلوونکي په هغه صورت خپل خاورې ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخو طالبانو هم د پاکستان د پرېکړې په غبرګون ویلي پاکستاني لارې چلوونکو ته له پاسپورت او ویزې پرته خپل غاړې ته د وختو اجازه نه ورکوي. د دواړو خواوو د پرېکړې سلګونه لارې چلوونکي په تورخم کې په ایسارو دوه مجبوره کړي دي. دوی وایي د افغان پاسپورت او پاکستاني ویزې ترلاسه کول یوه لویه او اوږده پروسه ده چې پوره کول یې ناشونی دي. د مسالې د هواري لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ یو غونډه هم شوې ده چې څه نتیجه نه دا ورکړي. فرهاد شنوار تورخم نه رپورت لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لا هم دواړو خیز تجارت تړلی پروت دی او دواړو خواو ته په سلګونه ګاډي جمع شوي. د خبردارې په لار خپلو ګاډو سره ولاړ ډرایوران مشال ریډیو ته وایي چې مالونه یې خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورټ او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
خطاب ماسیسې وړم را بار کړي دي بس زوب انشاءالله چې مال به وړو جرال باد لب خیر چې وا تو رځ موشو چې کتارونه کرا ولاړی اوس په 13 تاریخ باندې گیټ باندې او بس سوچه تکلیفونه یو بس نه مانځه د غشتانه دا داسشته دی نو بشته دی نه د توشنابونو څه حساب شته به جوړې د کل را ورسې او کل نه ولاج بس خصخ کار دی نه شو د ورې دومه سخ کار دی او انتظارم خو پوره بس تکلیفونه دی ټول
نو محب الله دی مونږ خو جوار را چولې او جوار چې کندي د مرغیدانی استعمالولو لپاره زی او اغا چې ونه رسېږي د چورګوډي ملکیږي مالټه خرابې خلکو مالټې را چولې دي ډېر تکلیف ده یخنی ده درې میاشتې کې وزنه ملاویږي
دوه میاشتې ټیم خو یار کړه وکنه دا اوس
را کړه خو هغه کار ورنه کو ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي انتظامات نشته ده موږ خپل خواري کړې ده هیڅ هم تر جوړ نشته بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې ده د دروازه موږ ته خلاص شي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا تجارت او صنایعو خونې له دفتره د جنوري په 13مه جاري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دغه تجارتي خونې صدر جواد حسین کاظمی په مشرۍ کې د سوداګرو یوې ډلې د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د ادارانو سره لیدلی او د سوداګرو د مرکزی تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپور تکړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي. بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستاني چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې هواري لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړۍ غونډې هم څه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سفر وکا. او افغان طالبانو هم بیا دې ته ورته کام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې دې ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی و چې خپل اسناد پکې برابر کړي خو دوی په دې کې پاتې راغلل. د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او دې لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورټ او ویزا شرط کړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
او سم د انتخابات په اړه سو رپورټونه. په پاکستان کې عام انتخابات د فبروري په 8 نیټه اعلان شوی او د مهال په ټول ملک کې د انتخاباتو تیاری روان دي. الیکشن کمیشن وایي د 2013 کال د انتخاباتو پرتله په اوسنیو هغو کې د ځوانانو د ګډون کچه 10% لوړه ده. یاد اداره وایي په سږنیو انتخاباتو کې به له 2 کروڑ نه زیات زلمي په لومړي ځل خپله رایه کاروي. د سږنیو انتخاباتو د ټولو رجستر شوو ووټرانو شمیره نږدې 14 کروڑ ښودل شوې چې 40% ځوانان تشکیلوي. په انتخاباتو کې د ځوانانو د ونډې په اړه لسواتن عظمت خان رپورټ لري.
الیکشن کمیشن د پاکستان ټولو اوټرانو تفصیل جاری کړی چې تر مخه دا وخت ټول ملک کې 2 کروڑ او 15 لک نه زیات رجسٹر اوټونه دي چې پکې 15 کروڑ 80 لک صرف زلمی دي چې عمرونه تر 18 کالونه 25 کالونه پورې دي او دغه رنګه د ټولو اوټونو 40% فیصد برخه صرف د زلمو ده. نوی درج شوي ظلمو وټونه به په ټاکنو او بیا په سیاسي ګوندونو څومره اثر پرې باسي په دا اړه سوات کې د دنیا نیوز خبریال سلیم اتر وایي.
کله هم الیکشن کیږي او دا یوت روزی او دوی کله وټ کاسټ کیږي هغه چې هر سیاسي ګوند ته ځي یا چې هر چا ته ځي خو د دوی هغه به کاپي چې دی هغه سر پرې باسي د هغې کینډیډیټ کومه حلقې نه چې څوک ولاړي که ان اے ته ولاړي که پی کے ته ولاړي.
د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه د ټول نه زیات د ظلمو وټونه په خیبر پختونخوا صوبه کې درج شوي چې پکې د صوبې 14 ضلعو کې په مجموعي توګه 2 کروڑ نه زیات ظلمي شامل دي او دا کې نوي وټونو اندراج کې د صوبه خیبر پختونخوا برخه 50% ده. بیا ورپسې د بلوچستان 2 ضلعو کې او د پنجاب 1 ضلع شامل ده. شمیره کې دا هم وایي چې خیبر پختونخوا کې نوي شامل شوي پخواني پاټا ضلع چې پکې شمالي وزیرستان او باجوړ په سر کې دي زیات وټونه درج شوي. د سوات سید شریف فیض آباد د کالج د ښوونکي امیر رحمان چې اوړمي ضلع د وټونو په پریس کې نوم راغلی وایي
بس ولنې وټ مې ده او ان شاء الله تعالی چې د وټ څوک صحیح اختر دغه په حق کې به د وټ استعمال او دغه پارټیا نه ډېرې دي خلک هم ډېر دي خو چې کوم صحیح اختر دغه په حق کې به وټ استعمال او ان شاء الله.
د الیکشن کمیشن معلومات تر مخه ټول ملک کې کال 2013 کې 8.1 کروڑ وټونه ریجستر ول چې کال 2018 کې زیات شول او 10.5 کروڑ ورسېدل. اوس ټول ملک کې 2.15 کروڑ دغه وټونه رسېدلي چې پکې 40% نه زیات برخه د ښځو وټونه هم شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بیا هم د انتخاباتو موضوع د خیبر پختونخوا په ځنو لرې پرتو غرایزو سیمو کې میرمنې د ځنو ستونزو له وجې په خلاص مټ د انتخاباتو په بهیر کې ګډون نشي کولی. دوی وایي د رایو مرکزونو ته رسیدل ورته اسانه نه بریښي. همدارنګه ډېرې میرمنې د خپلو نارینهو لخوا د ووټ استعمال ته نه پرېښودل کیږي او یا هم ورته ویل کیږي چې د هغوی د خوښې کاندید ته د رایه ورکړي. په چرسده کې د الیکشن کمیشن لخوا په یو ورځني ورکشاپ کې میرمنو ته وویل شول چې خپله رایه دې خامخا وکاروي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان هلته ورغلی.
د مشال ریډیو قدرمنونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده په 8 فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روانې دي، خو موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې اکثره زنانه د ووټ اچولو نه بې برخې پاتې کیږي. یا چې کم ټرنوټي هغه د زنانو ډېر زیات کم او لږ راځي. په چرسده کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري حوالې سره د بیدارۍ حوالې سره یو پروګرام را جوړ شوی دی. نو راځئ چې وګورو دغه زنانه مو سره ولاړې دي، دوی به سره خپلې پېژنګلو مو کې بیا به دغه خپلې ستونزې خپل نظر مو سره شریک کړي.
السلام علیکم، زما نوم نگین دی او زه اگرپایان سره تعلق ساتم. مختلف این جی او سره کار کوم. اول دا چې مطلب د وټ حواله سره مشکلات دا چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولینګ سټیشن دا کلی را بهاري داغي په حواله مطلب داغي په دغه باندې خزي نشیت لري وی. او بل دا چې اکثر دا سی زنانه وی چې اغي کور نه اجازه ته بالکل نه ځکه وی چې یو وی چې ماته به اوټه چوي بل وی چې ماته به اوټه چوي. او بل دا چې لکه مطلب دا سی خزي وی چې اغي واده شوی یو ځای کی وی او ټیبل ځای کی وی. نو هغه لکه ډیر زیات غټ مشکلات دي. او زمونږ خو مطلب دا سی غریب علاقې دي لکه اگر پایان چې کم دی نو هغه داس دیهات شانته دي. نو زیات ترخه الته کی مطلب اوټ اچولو نه دي ولی نه دي چې خسړی وتوي چې نه بځي الته سړی وی.
خبره تاسو دا غنه چې اوس هغه وخت یې زنانو هغه به هغه چاټوټه چې کوم ته خاون یارو یا پلار وای دا مسله شته دي اوس.
او جی اولی نشته مونږ خپل په قجوره کې نغه کولو کمپاین هم چلولو چې مونږ ته پوسو کو خدونه چې تاسو اوټ چاته چوي اغي به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمون خاوند چې چاته اوټ چي چې لکه مطلب وای چې دې کست اوټ واچوي اغه کست به مونږ اوټ چو چې مونږ بچرته لاړو مونږ وته چې نتا د خپل مرزه مالک تاسو ار چاته اوټ چول شي اغي وی چې نه مونږ به د دې په مرزه باندې اوټ چو.
نذیر پر استاد په خل سره کول پکار دي تاسو لکه حکومت ته چا لچې دي سیاسي شور را پیدا شي زنه خپل سوچ خپل رائے ولري
مطلب دی له خو داس کول پکار دي چې دا کم دا کورونو سړی یې دي کنه دی اویرنس کول پکار دي ورته ویل پکار دي چې لکه د دیم څه حق دی دی خپل حق ته پرې دی چې کم دی کې اوټ دی اچول غواړي چاته اچول غواړي دا خو لکه مطلب غوامي هنه چې تاسو وتوي چې دې نه لاړ شي الته کې دغه شي. نو زه حکومت ته دا درخواست کوم چې لکه د دې د سړو د کور چې کم سړی دی اغي اویرنس کول پکار دي مطلب دی طویل پکار دي چې لکه خپل خود په خپل خزې اچي.
تاسو خپل په جنګونو غواړئ ته څه مشکلات دي زموږ تر وټ اچول او سیاسي عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم تاج منری، زه سوشل ورکرم. دتی خبر سم یو کلچر دی بخی وزنانو بالکل اٹھ نہ چولو لکای بیچ مونږ سره اٹ لاړ شو زم کم پلاړ ولاړ چم ته اٹ اچو اغه د مخ کې نه پکې ډیر بدل نه غل دی او دون مونږ سنان اویر کې چنا اٹ اچول چ دی دا یو قوم پر زر تاسو اٹ چوي خو چې کم مشکلات دی نو کې هوغات وجوهات یو دار چ پولیس سټیشن خبر ده چې پولیس سټیشن کې رش ډیر زیات وی لکه معذورانی وی دی کې بوډه غانې وی ستا کور نه خلک وتچ پر دی خو بیا م زنان په سنا سره خپل یارو رضا کې وی لاړ شي خو چې کله هغه اٹ زینو کم چې دا سړی ته کړي زیاتی خو چې زنان کم پولیس بوت تینو هغه مخ ته دوم نه ولاړی چې بشمار سو سو پیری وته ما مو چې ګورته ولته کس له ولاړی دا خو زنانو پولیس سټیشن دیسه پولیس سټیشن دم غدا سی وی چې هغه بالکل د سړک د پاسه هغه سکول وی
نارینه
پکې ولاړی نو سو پولیس سټیشن خدا سي چې هغه بالکل د سړک د پاسه وی نو یو خو په یوه ګاډی زی راځي او بل بدوی به ولاړی نو
درته لګوي موږ ګورو ډیر زنانا زموږ پر بختنو له خو کې دا سي چې نارینه وته کموي نو هغه پټه ته وټه چې هغه کینډیډیټ یې هغه ارسي تزرانو خپل غرای او پین یا خو خنوي دغه د پرتا سو غنه چې زنانو لګ پدې پویدل پکار سي اسی شور پکار چخپل خو خو کې ضرور نه چې ما پلار زما رور زما خاون سوې بزکو
نه یره تاسو دې خبر سره به ما اتفاق کول خن نه مخ کې زی سره خو زکه اتفاق نو کوم چې وی با په 10 کې با 3% داس وی چې بالکل غاوې نه سره اوټه چی خو
انتخاباتو کمیشن په یو ورکشاپ کې میرمنو ته ویل چې په راتلونکو ټاکنو کې د برخه واخلي. ریپورت مو اوریده اوریدونکو سترته د مشال لډوی مجله وړاندې کوو. خو لومړی مهم خبرونه د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارلو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه غوښتل شوې ده. په تورخم کې نن په اوم ورځ هم لارې د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران وایي بار کړي مالونه په خرابېدو دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر طالبانو یو وار بیا غږ کړ چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دي پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بشري مرستو یو پیکیج پرون کابل ته استولې دی. د روسیې تاس خبري اژانس د راپورټ لمخې د روسیې د استراري حالاتو یو ځانګړی الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته استولې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په غزه کې د حماس په دریو کې دوه برخې جنگي قطعې تباه کړې دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګر ډله ګرځول شوې ده. اوس هم تاسو لپاره د مشال رادیو مجله د اونۍ د اقبال ساغر سره دغه پر ژوند او کار خبرې شوې دي. د مشال رادیو مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه د مشال رادیو مجلې سره زه نجیب امیر ستاسو په خدمت کې يم. دا ونه د زلمی شاعر اقبال ساغر صاحب سره داغ پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. د لکی مروت سیمه سره تعلق لري. د همدا شبال خپل سیمه نه د واتس اپ په لار سره ملګری شو دی. اقبال ساغر صاحب ستړي مشه په خیر اغله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسم سٹڈی مشر ډیر مننه. لام سلامت لره. لام قدرمن کجی ستاسو عزتونو جون مغوانم درله قربان
کورمو. دا اقبال ساغر سے لن شان تعارف خو ما ستاسو کو اوریدن کو سره یو سخ په پیژنګلوی کو کې دوی بور در سره لانو راشنای پیدا کی.
ډیر مننه. اول خو د مشال ریډیو چې سونه مینوال دی سونه اوریدن کې دی غ ټولو ته سلامونه مینا او ډیر زیات احترامات. زما نوم چې دی اقبال دی او ساغر چې دی زما کلمی نوم دی کم چې په شاعری کې زه استعمالوم اقبال ساغر. او بنیادی توګه باندې زه د لکی مروت اوسیدونکی یم. په لکی مروت کې تجوړی خار کې زه پیدا شوی یم او ابتدایي تعلیم مې هلته کړی دی او هغه نه پس چې دی نور مختلف یونیورسيټیو او کالجونو کې مې سبق ویلی دی. ایم اے پولیټیکل ساينس مې کړی دی چې کم ایم اے سیاسیات ورته وایي. په ایجوکیشن کې مې ماسټر کړی دی او اوس ورکینګ فاکس سیستم کې استاد یم. یو ثانوي درجه استاد یم.
صحیح. یعنی د تعلیم شعبه مو بیل د ادبیات مونږ دی لستی ادبیات له شوق نه شاعری کوي.
ادبیات خدا سي دي چې شاعری خو امر صاحب دا سي یو شاعر دي چې دا خو یو خدادات صلاحيت ته پیدایشي په سړی کې د مالګه د خوره پرته وی کنه.
بله بله.
د سړی په خمیر کې دا شی وی او نور بیا خامخه داسې شاعران وی چې هغه نه سړی متاثر شي نو بیا لګ ډیر لیک کوي. بیا کتابونه هم ولي او ډیر زیات کتابونه مې د پښتو ویلې هم دي. د شاعری د نثر کتابونو خو مې کم ویلي دي خو د هغه کتابونو مې زیاته مطالعه کړې ده. د شاعری کتابو د نورو شاعرانو په خپل مې یو کتاب چاپ کړی دی.
صحیح ستاسو په کتاب به خبرې کوو. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د چا نه څوک متاثر شي نو په خپل هم بیا لیک ته زړه وشي، او دا شاعري او خدادات صلاحیت دی چې خدای پاک چا باندې لورولي هغه خلک شاعري کولی شي. نو تاسو د چا نه متاثر وئ ساغر صاحب؟
متاثر خدا دی چې زمونږ علاقه کې ډیر درانه شاعران دي. یو خو به ټول خیبر پختونخوا کې که وګورئ نو ډیر لکه مونږ ورته ژوندی تاریخ وایو که نه، چې هغه ډیر غټ غټ نومونه دي. خو مونږ بنیادی توګه باندې زه چې په کومه خاوره کې پیدا شوی یم، لکی مروت کې، نو لکی مروت ضلع کې ډیر زیات نومونه دي چې په هغه کې احمد اباخیل صاحب دی چې هغه زما زه د خپلې شاعري استاد هم بولم. او ورسره ورسره بل چې ځینې متاثر شوی یم، د هغه نوم دی پروفیسر رحمت الله در صاحب، چې هغه ډیره ښکلې ډیره سلیسه او ډیره معنی خیزه شاعري ده. هغه شپږو کتابونه هم چاپ کړي دي، اوس وفات شوی دی، الله دې د غری کې رحمت کړي،
امين امين.
نو زه بنیادی توګه باندې دا دوه شاعران نه ډیر زیات متاثر شوی یم، د رحمت الله در صاحب او احمد اباخیل صاحب. او که اردو ته لاړ شي نو مونږ چې دی ما چې کوم نام په ځان باندې ځان لدا خوښ کړی دی هغه د صاغر صدیقی صاحب دی، چې دغه شاعري ما ته ډیره خوند راکړې ده، ما ډیر زیاته ویلې ده.
صحیح، ساغر صدیقی د اردو ژبې داسې ولسی ټایپ شاعری به وایو، د شاعر دی، یعنی د شاعری عام فهمه ده، هر سړی پې پوهیږي، او د اسانه شاعری کړې ده. تاسو هغه لاره خپل کړې ده ځان لپاره؟
بالکل بالکل، هغه داسې دي چې دې کې ډېر زیات یو کوالټیز به مونږ ته وایو، خصوصیات یا صفتونه چې هغه شاعري کې دي، چې یو خو د درس په شاعري کې دا کمال دی، هغه لاره مام اخ کړې ده چې کله زه چاته وایم چې زما شاعري که څوک خپل کور کې زنانو منځ کې ووایي بده نه ده، هغه ویلی شي. زما ورته بالکل اختیار دی، زه په دې ډاډه یم چې هغه د زنانو مخکې سړی ویلی شي. مطلب دا دی چې هغه په معیار داسې په کار ده، او د درس دا دکړه مونږ د درس یې نه کړی ده، اسلام خان تسنیم صاحب نه مکړی ده، چې هغه شاعری هغه وایي چې دا شاعری په کار ده، او دا هغه خپل شاعری هم دغه ده، نو ځکه مونږ دا لار خپل کړی.
نه سي، تاسو د رحمت الله درس یې خبره کوي، زه د ساغر صدیقی خبره کوم. تاسو ویل چې اردو کې ماغه ډیر زیات لوستې، د ساغر صدیقی شاعری چې دا لکه عام فهمه ده، لکه ډیره ګرانه شاعری نه ده، زیاتره دغه شعرونه
چې دی ولس په بالکل بالکل د ساغر صدیقی صاحب شاعری چې ده کنه هغه ګرانه نه ده. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. جانے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں.
بے مشہور غزل ہے.
آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں.
صحیح،
نو هغه شاعری هم فهمه ډیره ده، او هغه معنی خیز هم ډیره ده، او ښکاري داسې چې هغه د خپل ژوند نه لږ غوندې ناراض و.
صحیح، او د ژوند ته چې د څه خواږه پیرزو کړل د شاعرۍ په شکل کې، خو د دردونه ولیدل د ټولنې نه، او هغه مینه ښایي ده په ژوند کې ونه موندله. خو دا ځینې خلک ساغر صاحب وایي چې دا شاعر چې وایي ډیر سهولتونه وویني او آسایشونه وویني، دی چې آرام وي نو بیا هغسې شاعري نشي کولی، دی چې په درد کې وي، په تکلیف کې وي، یو څیز ته نه وي رسېدلی، وایي دی بیا ډېره ښه شاعري کوي. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
بالکل بالکل، دا خو اسلم خان تسنیم سے وایي چې شاعر سړی چې دی هغه به په یو چیک غونډي باندې ناست وي بے نیازا، او معاشرې ته به ګوري چې چرته غلط کار کېږي، د لړم غوندې چیګه لکۍ به یې نیولي، هغه ځای ته به ټک ورکوي. مطلب دا دی چې شاعر خو اصل کې کار دا وي، نکاد وي، د معاشرې چې چرته غلط کار کېږي نو هغې ته یې ډېر زر توجه کېږي، که نه هغه حساس وي. او نو دی په خپله که د ده په ذات کې چرته خوشحالیانې راشي نو بیا دنه شاعري روغه نه کېږي، ځکه چې دی خو ټول عمر تنقید کوي، طنز کوي، او دا یو حقیقت خبره ده چې سړی ډېر په درد کې وي نو بیا شاعري ښه کېږي، ځکه چې انسان ته کله درد میلاو کېږي، هغه بړاس چې بهر راوځي، هغه په تشو خبرو کې سړی وي نو په هغې کې یو اثر خامخاوي، که هغه په غزل شکل کې وي نو په هغه کې اثر خامخاوي.
ستاسو په خیال د شاعر رسالت ګینه یوازې همدا ده چې هغه د ولس هغه غلطۍ په ګوته کې، کنه د دې نه علاوه هم د شعر د لارې دی کولی شي د ټولنې اصلاح وکړي، هغوی ته خوندونه ورکړي، سرور ورکړي، او د ژوند طرف ته مایله کړي؟
بالکل پوښمه بالکل شاعر سړی چې دی هغه به صرف دا نه کوي چې خلک راو پاروي انقلاب د پاره او یو کې بلو کې ناراضیو کې یا مطلب دا د هغه مایوسی پیدا کې دا خو دردونه دی او غم دی او دا ولي کېږي او دا کې نه 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 دی به ورسره دی امید پیغام خلکو ته ورکوي چې تاسو امید ساتئ چې ګوره هر شپه کډیر اوږد شي کنه امیر صاحب نو سحر کېږي خو خامخا
بالکل د هر شپې نه پس سحر وي
شپک هر سمر اگدوی آخیر پڑک وی رناشی دا فرید خان صاحب شعر دے نو مطلب دا دے چی کلا شاعر سڑی دا سوچ پکار دے چی دے با مایوسی دے را نا پیلا ہو کئی دے بچی دے اگه کوی خام خا دا امید پیغام بم ور کوی خو بیسیکلی دا شاید دا سے دے چی سڑی سر درد زیادوی نو بیا شاعری خکلی کی گی
صحیح نو تاسو نبا ساورو تاسو اقبال ساغر صاحب اوریدونکو په تمه چې تاسو شاعری واوري او خوانتي واخلي نو تاسو به شاعری ورته واوروي خو ول راته دا وای چې تاسو ویل چې کتاب مو چاپ شوی دی کتاب مو سنوم دی سو کتاب مو چاپ شوی یو چاپ شوی
یو کتاب چاپ شوی دی ته د هر چا انتخاب دی
ته د هر چا انتخاب
هغه ما په 2013 کې چاپ کړی دی 2018 کې
اها
اوس تقریبا ناپید شوی دی بس ډیر کم پاتې دي چرته یار دوسرا شي نو بس هغه ته ډالۍ کوم نور دی ختم شوی او بل کتاب مې چې کم دی هغه ته تیاری کوم جانان دی لکه ستورې نام مې لمخ کې نه ورته خوښ کړی دی خلا بس تیاری ورته کوم
صحیح نو په دې هیله چې جانان دی لکه ستورې کتاب هم زر دا اوریدونکو لاسو ته ورسیږي نو سره ته ووروي سره ته ووروي د خبرونې په دې برخه کې اقبال ساغر صاحب
بالکل دے دا غزل یو سو شعرونه درتا عرض کوم
ارشاد
وی چی هیڅوک مناوري مولا کناره ډیره کو
هیڅوک مناوري مولا کناره ډیره کو
مولا کناره ډیره کو پدا خبر د نصیب نګیلې ډیره کو
ها پدا خبر د نصیب نګیلې ډیره کو ډیر خره
او پروردگار دل منزونو ګنا معاف کراتا
واه واه
پروردگار دل منزونو گنا معاف کړه را تا ته خو موینې لمانز جنازې ډېرې کو
ها ډېر خپل بیت ته د وخت او د حالات مطابق دی
مننه جی او بل شیر دی چې د لاس پکر خو کې جانان محبت نه لرو
ها
د لاس پکر خو کې جانان محبت نه لرو غنی لا او استاد راتلو وظیفه ډېرې کو
ډېر صغر ډېر خسته
او بس یو د خپل منافقت علاج مونږ وکړلو
ها
بس یو د خپل منافقت علاج مو نه وکړلو دا ګول پیری غنیوس هم لکابه ډیر کو
ها
او صغیر دا د وخت راند دی الله خپل پوی کړی
ها
صغیر دا د وخت راند دی الله خپل پوی کړی په هی گنه کور تمنګ مسلې ډیر کو
ها نو دا خو مغه تاسو چې مخ کې ویل چې دا شاعر کار وی چې ټولنې ته وګوري او سخامه پکې وی هغه په ګوته کې بالکل ماغه شان غزل یو بل غزل مر ته ویل شي چې خالص رومانوي وی مینوي پکې عشق پکې وی مستی پکې وی
اچھا دا سې دي چې دا خو د انسان په فطرت باندې دارو مدار لري لکه زما د رحمت الله درس یو شعر دی وای چې په دې لمبا لمبا ماحول کې دردا غزل میرنګ د رومان نه قبلوي مونږ کډیرم دالی را تاویگو چی مونگ چرت دا سی شیووی چی آغا دانن سبا خلکو تلگ مزور کی خو بیارانا شیر خام خا خو بل لوری بانده درمی کنه با هر حال یو سو بیتون در تا پیش کومه
ارشاد تا جی
چی ستاد شندو پا شکرو بانده وقت تڑوی چی ستاد شندو پا شکرو بانده وقت تڑوی دا بختور دی ملغلرو بانده وقت تڑوی
دیر خسته
زده یارانو نه په سر باندې سرپنه کوم
زده یارانو نه په سر باندې سرپنه کوم
او خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي
خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي واه ډیر خسته ده
او مننه او هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگه یارا هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگه یارا مین دی اوس خوشو ډګرو باندې وخت اړوي
ډیر
او تب په خپل عقل غړای خول دی خبره تبه پخپل عقل غړای خول دی خبره اقبال ساغر په جادوګرو باندې وخت اړوي
واه ډیر خسته غزل دی او زما تاسو دواړه قسمه شاعري خوخه ده خو چن اوریدونکو زمونږ د بیلابیلو ذوقونو خوندانې نو ما ځکه اوریدونکو ته دا باور ورکول غوښته چې ساغر چې د رومانوي شاعري هم کوي او د ولس د ټولنې اصلاح هم کوي د خپل شاعرۍ د لارې. ساغر صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه واغسته چې ستاسو د سیمې دي ځینې ژوندي دي هغوی ته د خدای پاک ژوند ورکړي ځینې چې وفات شوي هغه جهان دی ورته خدای ښایسته کړي. نن سبا څه حال دی ستاسو په سیمه کې ادبي جرګې شته؟ کومې ادبي جرګې ډېرې فعالې دي او کوم داسې شاعران دي یا لیکوالان دي چې ډېر مطرح دي نن سبا؟
اصل کې زمونږ علاقه کې په لکی مروت ضلع چې کومه ده کنه په هغه کې خو بلا ډېرې ټولنې دي او جرګې هم شته دي. پکې په نورنګ کې چې د مروت ادبي جرګې په نوم باندې چې هغه میاشتنۍ غونډه مخامخا کوي مونږ هم ورزو. سلیم قرار صاحب د هغې بانی دی چې هغه بنیادي توګه باندې افغانۍ دی خو ډېره زیاته مینه یې مونږ لکه مروت ته راکړې ده او اسلم خان تسنیم صاحب چې دی هغې د هغې جنرل سیکرټري دی. د هغې نه علاوه مونږ چې کله خپله زما کومه ټولنه ده دستار ادبي کاروان ته جوړي لکه مروت چې هغې زه جنرل سیکرټري یم او زمونږ صدر گل سردار شاګیوال صاحب دی نائب صدر مخیم مروت صاحب دی جنرل سیکرٹری ما سره بل سیکرٹری چې کم دی هغه امراض صاحب دی. داسې نور ډېرې زیاتې دي تنقیدی ادبي جرګه لکی مروت نور ډېرې زیاتې دي. تقریبا په لکی مروت کې بلس دولس پنځلس پورې ادبي جرګې وي چې هغه کار کوي او دې کې ټولو نه فعال چې کمې دي تنقیدی ادبي جرګه لکی مروت او یو دا مروت ادبي جرګه د نورنګ والا چې کم ده یو الحمدلله مونږ هم ښه فعال ډېر زیات نشستونه هم کوو دستار ادبي کاروان وال.
صحیح. او اقبال ساغر صاحب ستاسو سیمه د پېښور چې د خیبر پښتونخوا یو مرکزي سیمه ده د دې نه لږه لرې پرته سیمه ده نو دغه د مرکز نه لرېوالی په هغو شاعرانو باندې مغیز کوي چې ډېره ښه شاعري کوي خو چون مرکز کې نه دي نو کېدای شي د هغه عمره ونه پړقېږي کوم شاعران چې په پېښور کې دي مردان کې دي په نوخار کې دي یا د مرکزي سیمو کې دي. کله کله دا کمی محسوسوي چې تاسو لږ لرې پرته نو د خلکو درته پام کم ده؟
کله کله نه جی دا امیر صاحب مونږ ډیر ښکلی سوال دی وکړو دا مونږ ډیر زیاته دا کمی محسوس کوو. لکه زه اوس دلته راغلی یم زما په تقریبا یولس کاله چې کوم نوکری ده هغه سرویس دی هغه ما په لکی مروت کې وکړو هغې نه بعد اوس زما دلته ترانسفر شوی دی پېښور ته په یات آباد کې زه یم. ټیک شوه. نو دلته اوس زه وینم کنه زه اوس هغه فرق اوس محسوسوم دلته چې کله چرته یو مشاعره یي چرته غونډه یي یا دلته کوم مراکز دي سرکاري توګه باندې لکه اکادمی ادبیات چې کوم غټ مرکز دی نو دلته چې څوک سب پروګرام وي څه غونډه وي څه ناسته وي د ټولنې یا څه مشاعره کېږي څه نشست کېږي نو هغې دپاره دونه زیاته سوشل میډیا دلته راغلي وي که نه چې هغه شاعر به تا ته نه ښکاري دونه زیاتې کیمرې لګېدلې او زمونږ علاقه کې که چا په موبایل باندې ځان له ویډیو وکړه خو ټیک که نوی نور څه نوي. داسې نور دلته چې دا پروګرامونه هم شته دي چې څوک داسې غریب شاعر وي چې هغه د کتاب چاپ کولو وس نه لري نو د اکادمی ادبیات او نور باچا خان مرکز نه دینه دا فنډ ورته کیږي هغه په هغه باندې کیږي. زمونږ علاقه کې داسې خلک ډیر دي چې هغه بلا کتابونو مصنف کېدلی شي خو هغه چونکې مالی وسعت دومره زیات نه لري نو هغه شاعری نه چاپ پرته ده. نو ډیر غټ فرق یې مونږ محسوس کوو په دې کې چې مونږ سوشل میډیا نه او د هغه نه لري یو په دې وجه باندې.
اقبال ساغر صاحب څه کولی شو مثلا د دې لپاره چې یوازې ستاسو سیمه نه ده داسې به نورې سیمې هم وي د پښتنو چې مرکز نه لري پرتې دي او هلته ډېر غمي شاعران ژوند کوي خو میډیا ته د هغوی لاسرسی نشته یا د میډیا ورته پام نه دی شوی نو هغه دومره نه پړقېږي لکه د ښاري سیمو لیکوالان او شاعران چې دي. څه کېدای شي د چا مسؤلیت دی او څنګه د خلکو پام هغوی طرف ته اړولی شو؟ ستاسو په ذهن کې څه شته داسې څه کېدای شي هغوی دپاره؟
ولې نشي کېدی چې حکومتي سطح باندې چې کله داسې یو پروګرام وشي ګوره هر چرته چې دی یو د ادبیاتو مرکز خامخا په کار وي په هرې ضلع کې. زه خدا وایم چې هلته ټول شاعران په یو ځای کېږي مشاعرې کېږي دوی چې کم دوی ته څه مسائل دي چې هغه ډیسکس کوي هغه حکومتي ادارې خامخا هغې ته توجه ورکړي. نو لرې نه ده زمونږ زه د خپل لکه مروت شاعرانو باندې نور چې کم د ټول پښتونخوا دی که لر پښتونخوا دی که بر پښتونخوا دی د دې ټول شاعران زمونږ د سر ګلان دی د دې مطلب دا نه دی چې هغه کمزوري دی خو د خپل کی مروت شاعرانو په حواله دوه نوایم چې کچرته مونږ مروت شاعرانو ته چیرې دا د سوشل میډیا کوریج میلاو شي یا حکومتي ادارې دوی سره تعاون کوي نو لره نه دی چې هغه په ټول دنیا کې چې چرته پښتو باندې څوک پوهیږي څوک پښتو لولي یا څوک پښتو وایي یا پښتو لیکي نو هغه په ذهن کې به او هغه په دماغو کې به چې چرته هم د شاعري خبره کېږي نو د مروتو شاعران به خامخا د هغې ته یاد وي.
صحیح، تاسې د سوشل میډیا خبره وکړله اقبال ساغر صاحب، دا راته وایي چې د روایتي میډیا نه علاوه دا اوس یو نوی پلیټفارم دی دا سوشل میډیا چې خلکو ته دا مواقع برابرې کړي دي چې که په عامه میډیا کې څوک نشي راڅرګندېدی نو له دې لارې خپل هنر او فن خلکو ته ښکاره کړي. نو د شاعرانو په ژوند کې څه بدلون راوستی دی؟
او په دې کې اوس ډېر راغلی دی، ځکه چې اوس هر سړی په لاس کې میډیا ده، هر سړی سره موبایل هم دی، او چې چرته مشاعره کیږي زمونږ علاقه کې نو هر سړی هغې نه پس د خپلې ویډیو په تلاش کې وي، ویډیو ځان له پیدا کوي، یا نور چې هرې ټولنې کې داسې یو کس خام خاوي د میډیا ول چې هغه دا ویډیو به د دې شاعرانو ښکوي، هغې ته هم خپل پیجونه جوړ کړي دي. نو اوس چې دی اوس دا شاید لکه ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا طرف ته زمونږ علاقه.
صحیح، لدین لا نور ګټه حاصل دی شي د دې سوشل میډیا نه؟ مثلا ک تاسو دا ځینې ادبي جرګې یاد کړي، دستار ادبي کاروان دی، تنقیدی ادبي جرګه ده، یا د مروت ادبي جرګه ده، یا پر نورو سیمو کې نورې جرګې دي چې دغه پر ریکارډ باندې مثلا راوستل شي. څو کاله پخوا مثلا په پېښور کې د افغان ادبي بهیر غونډه به وه، یا د ساحو لیکونکو مرکه به وه، یا په نوښار کې مرکزي ادبي جرګه وه، زه ځنو ته بتلم، خو هغه ریکارډینګونه نشته. مثلا قلندر صاحب سره که چا یو تصویر نیم ویستې به یې، که نه نور د هغه پروګرامونو ویډیوګانې موږ سره نشته. نو سړی له ارمان ورځي که هغه وخت کې هم دغسې سهولتونه وې، هر خبره به په ریکارډ پاتې وه، هر تصویر به خوندي و، هر ویډیو به اوس د دغه په توګه دستاویز په توګه یا د مخې ته راتلی شوه. نو د سوشل میډیا نه موږ دغه کار هم اغستی شو چې دغه سیزونه ریکارډ شي او ولس ته ورسیږي په دغه پلیټفارم باندې.
بالکل، مونږ اخستلی شو او روان دي، کنه څنګه چې ما مخکې خبرو کې تا ته وویل چې اوس دا شی مونږ ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا باندې. اول که چې کم یو شاعر پیج ته ګوري، د ده فالوورز دوره زیات وي د دې شاعري په وجه باندې، ځکه چې هغه خپله شاعري چې دی خپلو عوامو ته، خپلو مینهوالو ته، هغه خامخا خپل اولس ته رسوي د ویډیو په شکل باندې یا د لیک په لاره باندې، خامخا په فیسبوک باندې. زما چې اوس خپل پیج دی، زه به هره ورځ دی ته یو غزل ورکوم، چرته چې ما مشاعره کړي نو ما ته پسې ویډیو راورسي، نو زه خپل پیج نه هغه شیر کوم. نو دا ډیر زیاتې فائدې دي، او د سوشل میډیا داسې فائدې نقصانونه هم ډیر دي، کنه اوس د سړی په ذهنیت باندې دارو مدار دی. امیر صاحب چې لکه یو سړی غلطه استعمالوي نو بیا خو د سړی په ذهن باندې، ذهن سازي باندې دارو مدار دی، چې هغه ذهن سازي روغه نه وي شوی، غلطه استعمالوي، کنه وي سوشل میډیا شاعرانو د پاره ډیر د کار سیس دی اوس.
صحیح، نو تاسو ویل چې شاعران اوس په خپلو پیجونو باندې غزل خپروي، تاسو هم دا کار به کوئ؟ زه خپله هم زما شاعري چې راشي زه په خپل فیسبوک باندې خپروم. نو اوس به تاسو نه څه واورو د خپرونې په دې برخه کې؟ اورېدونکو، تاسو دا خبرې چې اورئ دا د اقبال ساغر صاحب خبرې دي، مرغلرې دي، د لکې مروتو د سیمې پېژندل شوی شاعر دی، کتاب هم چاپ دی، او ته د هر چا انتخاب دا دوی کتاب دی، په 2013 کال کې چاپ شوی دی، اعلی تعلیم یافته زلمی دی او خوږه شاعري کوي. نو دوی نه د دوی یو کلام بل هم اورو د خپرونې په دې برخه کې. نو د مشال رډیو مجلې اورېدونکو ته څه به اوروئ د خپرونې په دې برخه کې ساغر صاحب؟
ډېره مننه امیر صاحب. بس ما اصل کې د کاپی پاڼې اړولې راړولې مېل، که چېرته داسې غزل وګورم چې د مینهوالو په تمه باندې وي، د رومان حوالې سره. بهرحال
پروا نه کوي چې هر رقم شعر ستاسو انتخاب وي، بالکل راته اورولی شي.
مننه جی، مننه. وایي چې ګل ستا تصویر یې ما په زړه پورې مې ونیسا، ګل ستا تصویر یې ما په زړه پورې مې ونیسا، ښکلیا د رومال غوندې په خوله پورې مې ونیسا.
ډېر ښه ده.
او سلوی گناه د محبت رازنه شوی ده، سلوی گناه د محبت رازنه شوی ده، سوزه می د هجر تنار پورې می ونیسا.
ډیر خسته ده.
او شال میکړه، چولای میکړه، او یا د لاس رومال میکړه. شال میکړه، چولای میکړه، او یا د لاس رومال میکړه، خیر دې درنجو غوندې لیمه پورې می ونیسا.
ډیر خسته.
زه خو ستا د ورځو مینځ کې خال د زړه قاتل ګڼم، زه خو ستا د ورځو مینځ کې خال د زړه قاتل ګڼم، وژنې مې خو بیا په دې سپېره پورې مې ونیسه. او وایي چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسه، وایي چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسه، ژوند مې ساغره ژوندانه پورې مې ونیسه.
ډیر ښایسته غزل دی اقبال ساغر صاحب، تاسې مخکې وویلی چې بل کتاب مو هم له خیره آماده دی چاپ پشي له خیره، نو د سوشل میډیا په دې دور کې تاسو څه ګڼئ چې د کتاب چاپ کول څومره ضروری دی؟ ځکه چې پښتانه ګیله کوي، پښتانه لیکوالان او شاعران چې کتابونه وایي نه خرڅېږي، ته چې مجبور کتاب چاپ کړي ډېرې زیاتې پیسې هم پرې راځي، بیا وایي په شاعرانه مینه ډالۍ کې خلکو ته او چېرته کتاب نیم که خرڅ هم شي خرڅ شوی وي، خو ډېر داسې مارکیټ نشته، په میلیونونو پښتانه دي خو په کتاب باندې کم خلک پیسې ورکوي، نو کې هغه شاعر ته هغه پیسې بیرته نه ترلاسه کیږي چې دی په ځان له بل کتاب چاپ کړي. نو تاسو څه ګڼئ چې د سوشل میډیا په دې دور کې چې تاسو مثلا که غزل کې په یوټیوب باندې ډیر خلک وګوري، په فیسبوک باندې په زرګونو خلک کتې شي، همداسې په نورو پلیټفارمونو باندې، په دغه وخت کې د کتاب چاپ کول څومره ضروری ګڼئ تاسو؟
عامر صاحب خبره داسې یو پیچیده غوندې د سوال دی، دا چې صحیح خبره وي کنه وضاحت کول ضروری غواړم. په دې کې چې نن څوک کتاب نه ګوري کنه، په دې کې د ډیرو سیزنو لاس دی. یو خو مخکې چې دی مخکې بس صرف دا ټیپ ریکارډ او ریډیو وا، اوس د هر چا په جیب ته موبایل راغی، په دې کې میوزیک خامخا وي، موسیقي پکې وي، شاعري پکې وي، نو د کتاب اهمیت دې سره هم کمیږي. دومره خبره دا ده چې مونږ چې څو نسیمې دي نو هغه توجه ورکوي، چونکې انګریزي زبان چې دا انګریزي زبان هغه بین الاقوامي زبان ده، بین الاقوامي ژبه ده، نو زیاته توجه ټول ملکونه دې ته ورکوي چې هغه کتابونه هم په انګریزي ژبه کې، ټول نصاب چې دی په انګریزي ژبه کې دی. په دې وجه باندې مونږ نه پښتو لږ خپل مورنۍ ژبه چې دا رستو پاتې کیږي. شاعران ورته بار بار وایي چې تاسو بچو ته پښتو لیک، پښتو لوستل، هر څه دا ورته ښایي چې هغه کلچر باندې پوهیږي، د پښتو په لیک لوست باندې پوهیږي، خو مونږ د دې وجه نه لږ غوندې د خپل زبان نه زمونږ بچی لري دي. دومره خبره دا چې مونږ څنګه سوشل میډیا دور دی، په دې وجه باندې هغه شاید دوتا په مختصر وخت کې ملاویږي چې دوی چرته وار ووي یا په موبایل په سکرین باندې وویني، نو کتاب ته دوی زیات ټیم نه لري او توجه زیات نه ورکوي. په دې وجه باندې د کتاب لوستون کې کم دی، او د دې شاعرانو دا خبره بالکل بجا ده چې ما په خپل هم چې کتاب چاپ کولو، نو ما یونیورسټي بک ایجنسی ول نه پوښتنه کړې و، نو هغه وی چې کتابونه مونږ دو، خو اوس دونه زیات د پښتو کتابونه مونږ ځان سره نه ږدو، ځکه چې اوس د کتاب لوستون کې کم دی. کچرته د انګریزي کتاب وي، کچرته د اردو نثر یا د اردو شاعرۍ کتاب وي، هغه به کېدو، یا سبل څه داسې ګرامر د اردو وي سره، نو د پښتو د شاعرۍ کتاب چې دی، بلکې د نثر کتاب، د دې لوستون کې اوس کم دی. د دې بنیادی وجه دا ده چې زمونږ تعلیم چې دی په انګریزي ژبې ته لاړلو، مونږ نه خپله پښتو ژبه رستو پاتې کیږي، او زمونږ بچی په پښتو نه پوهیږي. مخبار بر خپل بچو ته وای چې پښتو لیک.
ساغر صاحب، د دې هر څه باوجود هم تاسو فکر کوئ چې د سي خلک هم شته چې هغه د دې هر څه باوجود چې ریډیو هم شته، ټلویزیون هم شته، سوشل میډیا هم شته، خو د دې هر څه باوجود د کتاب مینوال دی او بوکسټال ته ورزي، او خیر به شک دغه خلک د لګم وي، خو داسې خلک شته کنه چې ورزي کتابونه اخلي؟
بالکل بالکل، او مونږ دی باوجود بیا د کتاب چاپ کول ځکه ضروری ګڼو کنه چې مونږ دا خلک وینو چې دی باوجود بیا هم دونه خلک زیات دي چې د کتاب سره مینه لري، د پښتو کتاب سره. او ډیر ملګری مونږ ته وایي چې مونږ ډیر لریو په پی ډی ایف کې کتا سره وي، مونږ ته څه کتابونه د پښتو راولېږه، خپل هم راولېږه، د نورو ملګرو قدر سره وي، مونږ ته په بی ٹی ایف کې راولېږه چې هغه چرته فارن کې یا بار مور کې پاتې کیږي. نو اوس هم مینوال خو ډیر دي کنه. او دومره خبره ده چې هغه کتاب شاعري بستا ډیره محفوظه شي، سوشل میډیا کې ستا غا فایل سټیم هه کرپټ کېدلې شي کنه، مطلب دا دی چې لکه یو پیج تا جوړ کړي دي، ا پیج تا بلاک شو یا ختم شو یا خراب شو،
صحیح،
نو بیا هغه نه پاتې کیږي او کتاب خو تا سره بس نسل در نسل روان وي او پروت وي تا سره اساسې په تور باندې، نو کتاب شاعري محفوظ شي ور سره، او بیا ډیر زیات مینوال اوس هم شته دي کتابونه ګوري کنه، مونږ په خپله په سوونو کتابونه هم ویلي دي، نو نور هم داسې یاران دي چې هغه وایي کنه کتابونه وایي. بالکل
ډیره مننه اقبال ساغر صاحب، ستاسو خبرې خوږې دي، خو دا وخت چا انتظار نه کوي، نو زمونږ د خبرونې وخت بالکل ختم دی. کور مو ودان، ژوندی اوسئ چې مونږ له مو وخت راک.
ډیره مننه قربان، الله مو سلامت لره جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې مشال رډوی مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. بله اونۍ به د نوي خبرونې او د نوي میلمه سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د خدای په امان. فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بنده.
دا نو فیلمونو او کتابونو پیژنګلوی.
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوی مجله کې.